ته نظامی وی درشی به دغه سیونه مو ته څه پیژنل چې څنګه سره یو څه کورای دا غیو خوښ لطفا سیونه ته ورسه. سلام علیکم.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
دوی بینی مای تراور سیدو په دې برخه کې درته د زهرو کاروان پروګرام لرو خو تر هغه وړاندې لند خبرونه. د پاکستان موقت صدر اعظم انوار الحق ککړ وایي له پاکستانه په زرګونو افغان کډوال ځکه ایستل کیږي چې افغانستان له خپلې خاورې څخه د پاکستاني سختدریزو وسلوالو د عملیاتو په مخنیوي کې پاتې راغلی دی. د فرانس پرېس خبري ایجنسی راپور له مخې ښاغلي ککړ نن په خبري کانفرنس کې دا ادعا کړې ده. هغه ویلي افغانان په پاکستان کې په ډېرو ځان وژونکو بریدونو د پاکستان د پاکستاني ځواکونو سره په نښتو او د طالبانو له راتګ وروسته په دې هېواد کې په نامنیو کې ښکېل دي. تر اوسه طالبانو دغې څرګندونو ته سلامان ندای خودلی. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځنګړی استازي ریچارډ بینټ په کابل کې د پرنوې چاودنې په اړه د بشپړ او شفافو څېړنو غوښتنه کړې ده. بینټ پرون سشنبه په خپل ایکس یا خپل ټوټر لیکلی د کابل په دشت برچی کې د خونړۍ چاودنې لاملانو سره باید حساب کتاب وشي. د دغې برید مسؤلیت داعش منلی و او طالبانو ویلي و چې په دغې چاودنې کې وتنه وژل شوي او شل نور ټپیان دي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د خوندیتوب صندوق یونیسف ویلي د هرات 3000 د زپلی بیرنی وروختي خدماتو ته اړتیا لري. د یونیسف د افغانستان څنګه پرون په خپل لیک شبکې په خوندې ټوئیټر لیکلي دي ته په پام چې زلزلي د خلکو وروختي خدمات تاسیس ویجاړ کړی دي. د صندوق د ډنمارک د بهرنیو چارو وزارت په ګډون د خپلو مرستندویو شریکانو د بس پنې پرمټ سیمې ته په بیرنی ډول د اړتیا ټونه وسایلو لیکت تنظیم کړی دی. د اسرایلو پوز ویلی د غزې پاتړنګ کې په هوایی بریدونو کې د حماس د وسلوالو یو جوړونکې او یو شمیر وسلوال وژل دي. اسرایلو په کلا بند شوی غزې کې په روستي او هوایی وسکنې بریدونو کې د سختري زو ترسمه کې لاندې د تونلونو شبکه په نخه کړې ده. تر اوسه د اسرایلو حماس ترمنځ په غزې کې د جګړې د وژل شو کسانو شمیر تر 1000 اوښتی دی.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هلی ومني. د زهرو کاروان د دیونی خبرونه ته مهر کلی کوم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. په نړۍ کې تر 1.5 میلیونه ډیر معتادین د ذهني ګډوډۍ له امله ځورېږي.
موږ د انسانانو د قرباني کېدو شاهدان یو. هغه خلک چې د نشه یي موادو له امله ذهني ګډوډۍ ورته پیدا شوي شمېر 9.5 میلیونو ته رسیږي.
په یو بل راپور کې به واوري چې درملو ته نه لاسرسی د دې لامل شوی چې ځینې ناروغان د درد آرامولو لپاره تریاک استعمال کړي. دا چې د کوم ډول نشه یي موادو پریښودل ستونزمن کار دی او آیا داسې لارې چارې شته چې پر بنسټ یې د نشې پریښودل اسانه شي، په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر ارشاد منصور سره مرکه کړي.
هر څومره زر چې یو کس کولی شي د مخدراتو له استعماله مخنیوي وکړي، درملنه شروع کړي، هغومره د هغه بیا صحتمند کېدلو امکانات ډېر دي.
د فرید په نوم یو بېوزله ماشوم په بازار کې له یو شتمن سړي سره مخامخ کیږي. هغه ورته د کار وړاندیز کوي. دا چې دا کار به څه وي او فرید به له څه ډول ستونزو سره مخ شي دا به په ډرامه کې واورو.
زما سره کار نه کوي.
څنګه کار دی؟
ډېر اسانه کار دی.
زما مکتب څنګه شي؟
بس د پخوا په شان نیمه ورځ خپل مکتب وایا او نیمه ورځ زموږ سره کار کوه.
سمه ده، خو دا ترته نو ویل چې څه ډول کار دی؟
راځه موټر ته راوخیږو چې کار درته وخیم.
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. تر څلوېښتو ډیرو هیوادونو مشترکې څېړنې ښیي چې په نړۍ کې د اعتیاد له امله ذهني ګډوډي یا رواني اختلالات مخ پر ډېرېدو دي. د دې چړنو راپور د ملګرو ملتونو له نشئی موادو سره د مبارزې کمیسون غونډې ته وړاندې شو. په دې راپور کې راغلی چې په نړۍ کې نږدې 40 میلیونه معتادین د ذهني ګډوډیو یا رواني اختلالاتو له امله ځورېږي. د بلې خوا اروپایي ټولنې تازه له افغانستان سره د هغو معتادینو د درملنې په برخه کې 10 میلیونه یورو مرسته کړې چې ذهني ګډوډي لري. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د سرویشتو ډیرو هیوادونو مشترکې څېړنې ښیي چې په نړۍ کې د اعتیاد له امله ذهني ګډوډي مخ په ډیرېدو ده. دا ذهني ګډوډي یوازې په تیرو 10 کالو کې د 30% ډیره سوې ده. د دې څېړنو راپور په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د نشي موادو او جرمونو سره د مبارزې کمیسیون غونډې ته وړاندې شو. په دې راپور کې راغلي د ذهني ګډوډي په ډیروالي کې د کیمیاوي نشي موادو استعمال اساسي رول لري. د ملګرو ملتونو له نشي موادو او جرمونو سره د مبارزې کمیسیون غونډې ته د سویډن استازي د راپور وړاندې کولو پر مهال وویل:
موږ د انسانانو د قرباني کېدو شاهدان یو. هغه خلک چې د نشئی موادو له امله ذهني ګډوډي ورته پیدا شوې شمېر 9.5 میلیونو ته رسیږي. د نشئی موادو د استعمال له امله پیدا شوې ذهني اختلالات انسانانو ته 2 ډوله روغتیایي ستونزې پېښوي. له همدې امله موږ کولی شو چې دا روغتیایي ستونزې یوازې د درملنې، روغتیایي خدماتو او اجتماعي مراقبت له لارې حل کړو. د معتاد په خپله خوښه بسترې کېدل د دې ذهني ګډوډۍ په درملنه کې مؤثر عامل دی.
په افغانستان کې د معتادینو د درملنې مرکزونو ته د ورغلو معتادینو شمېرې ښیي هغه معتادین چې پخوا یې د نشي بوټو نشه کوله په وروستیو کلونو کې کیمیاوي نشي موادو ته مخه کړې ده. وستازه اروپایي ټولنې د ملګرو ملتونو له نشي موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې سره 10 میلیونه یورو مرسته کړې ده. د دې مرستې هدف د هغو معتادینو لپاره د درملنې زمینه برابرول دي چې ذهني ګډوډي لري. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو له نشي موادو او جرمونو سره د مبارزې دفتر د اروپایي ټولنې دا نغدي مرسته مني او ټینګار کوي چې په افغانستان کې هغه معتادین مخ په ډیرېدو دي چې ذهني او رواني ګډوډي لري. لبلی خوا د نړیوال روغتیایي سازمان استازي ډاکټر لودا پینګ د دې مرستې ترلاسه کولو پر مهال وویل چې دا 10 میلیونه یورو به زموږ سره تر یوه حده مرسته وکړي چې د ذهني ګډوډۍ درملنه وکړو. د یادونې وړ ده چې اروپایي ټولنې پروسه شکل هم په دې برخه کې 14 میلیونه یورو مرسته کړې وه. د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټر محمد ګل سمیم وایي د نشي موادو استعمال د انسان په ذهني توازن کې ګډوډي راولي چې په پایله کې د معتاد چلند او فکر بدلون مومي.
جنون یک بیماری رواني ست چې باعث تغیرات د
لیونتوب یو رواني ناروغي ده چې د دماغ په نیورو ترانسمیټرونو کې بدلونونه راولي. د انسان په دماغ کې نیورو ترانسمیټرونه هغه مواد دي چې د انسان پر چلند، درد، خوی، حافظه او ټولو رواني اړخونو اغیز کوي. کله چې د دې موادو توازن بدلونومي، د انسان د درک، پیژندلو، خبرو او چلند د بدلون لامل کیږي. هغه خلک چې نشه کوي، د هغه خلکو په پرتله ډېر د لیونتوب په ناروغي اخته کیږي چې نشه نه کوي.
زیات نظر به کسایی که استفاده نمیکنه سایکوز مبتلا میشه، به جنون مبتلا میشه.
متخصص ډاکټران وایي چې باید ذهنی ګډوډي او اعتیاد درملنه پر یو وخت وسی، خو که د اعتیاد درملنه وسی او ذهنی ګډوډي پر ځای پاتې وي، ناروغ د خپل ذهن کنټرول له لاسه ورکوي او ذهني فشار د دې لامل کیږي چې له معتادینو سره یو ځای شي او بیرته نشو ته مخه کړي.
په راپور کې مو واورېدل چې په نړۍ کې تر 30 میلیونه ډیر معتادین د ذهني ګډوډیو له امله ځورېږي.
نشه د معتاد پر روغتیا څه ناوړه اغیز کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیانې لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه دا په مرکزي اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملی نه وزه سره ولا همیشه به جګر خونه ودان افیر مې ورته ځوان بیا ځنا سمې خو سره کې سم شروع کړو زه څنګه مصیبت بخت شاید چې بخي بیا ځان ځنا سم خلاص ولا
ادوار د تاریخ کې راکزه چې په دغم کې ختک
مغز دمون خراب کو اډو کې دمون غوچ کړو اپونه دمون خراب کړو
دا مور او کلار دواله په نشو روي دي ډیر وخت بیا باندې دی خزه ګټ ور دریا کوشنیانی دا دریا سر دی نروزنی لامال یختی نوو لوملس.
دا ازادی راژیو دا زهر و کاروان زنگری اونی زخ پراونه دا نشهی توکو دا کشت، نشهی موادو جوڑولو، قاچاقو او استعمال دا زیانونو پاره تاسی تا معلومات درکوی.
درنو آوریدن کو اوس په دې اړه راپور لرو چې په بامیانو ولایت کې د معتادینو د درملنې چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د ښځینه معتادینو شمیر مخ پر ډیرېدو دی. هغه معتادې ښځې چې د معتادینو د درملنې په مرکز کې بستر دی وایي د نشهیي موادو د زیانونو په اړه ناخبري، د درد آرامولو لپاره له نشهیي موادو څخه کار اخیستل او نشهیي موادو اسانه او ارزانه پیدا کېدل د دوی د احتیاط اصلي لاملونه دي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
از خشخاش نه استفاده داشتیم، الان بدون گلی
خود 50 کلنه لطیفه چې شپک بچی لري وای و کله مخ کې لدی عمل موتاد شو چې د بخو د درد آرامولو لپاره د تاریاکو خوړل پیل کړل. میرمن لطیفه اوس د بامیان ولایت د معتادینو د درملنې په مرکز کې بستری ده او غواړي چې نشه پرېږدي. د شپږ میاشتې مخکې هم په دې روغتیایي مرکز کې بستری شوې وه، خو کله چې تر درملنې وروسته خپل کور ته ستنه شوه د مصروفیت د نشتوالي او نشهیي موادو د اسانه پیدا کېدو له امله یې بېرته نشو ته مخه کړه. میرمن لطیفه وایي چې د نشهیي موادو له زیانونو ناخبره وه، ځکه نو د احتیاط په دام کې ونښته. دا چې اوس بیا په روغتیایي مرکز کې بستری شوې په دې اړه داسې وایي:
روح روان مم خوبه، گولیم میرسه دکتر.
دلته می روح او روان خدای درمل رسیدګی ډاکټرانو او نورو کارکونکو څخه خوخه مونږ ته د درېشن چمتو کلینو مټ تلویزیون و هم ورزشي وسایل او دریم درمل دا ډول خیاطی او ګلدوزی ماشینونه چې پاغه باندې مصروف و اوسو.
سر خیاطی ګلدوزی ته میا مصروف بشه.
شپږ دېش کلنه رحیمه هم په دې روغتیایي مرکز کې بستری ده. د هم په خوا د درد آرامولو لپاره نشهیي مواد استعمالول، همدې عمله معتاده شوه. رحیمه چې د بامیانو ولایت له ورس ولسوالۍ څخه دې مرکز ته راغلی وایي چې د نشهیي موادو له زیانونو څخه ناخبره وه او دا ناخبري د دې سبب شو چې معتاده شي. د نشهیي موادو د زیانونو په اړه د کورنیو ناخبري او د نشهیي موادو اسانه او ارزانه پیدا کېدل په بامیان ولایت کې د معتادینو په تیره بیا ښځینه معتادینو د ډیرېدو اصلي لاملونه بلل کېږي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سازمان د سرمنشي ځانګړي استازي او یوناما مشرې میرمن روزا اوتنبایا واسه کال د میزان په میاشت کې ویلو چې د افغانستان نفوس 40 میلیونه دی. په دې 40 میلیونو کې له 50 څخه نیولې بیا تر 8 میلیونو پورې خلک د نشهیي موادو له امله زیانمن شوي دي. د میرمن اوتنبایا په وینا له دې زیانمنو شوو خلکو څخه 1 میلیونی ښځې او ماشومان دي. په بامیان ولایت کې د معتادینو د درملنې د یو مرکز او مسؤله چې نه غواړي نوم یې په راپور کې یاد شي د ملګرو ملتونو د استازي خبره تاییدوي او داسې وایي:
د بامیان ولایت په کلیوالو او لیرې پرتو سیمو کې د خلکو درملنه نه کیږي. له همدې امله خلک نشهیي مواد د درملو او درد آرامولو په توګه استعمالوي. موږ داسې یو ناروغ درلود چې تر هر لینګونو وروسته به یې نشهیي مواد د درد آرامولو لپاره استعمالول، یعنې ښځه یې په بېلابېلو ډولونو استعمالوي.
د بامیان ولایت د ځایي چارواکو په وینا د دې ولایت د ښار په پرتله په کلیوالو سیمو کې د ښځینه معتادینو شمیر ډیر دی. موږ وغوښتل چې په دې اړه د طالبانو د حکومت د بامیان ولایت د ځایي چارواکو نظر وپوښتو، خو د دې ولایت د والي ویان د دې راپور تر خپرېدو پورې په بامیان ولایت کې د ښځینه معتادینو په اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې.
ترنو اوریدونکو، په راپور کې مو اوریدل چې په بامیان ولایت کې د ښځینه معتادینو شمیر مخ پر ډیرېدو دی.
رازا کوم مونږ ته ته منتظرو،
بس دا دای زام راغلم، اوس مو په ګاډه ملو کو.
رازا رازا په خوخ کې راغله.
اوه دای رین څه کوي؟
تاسو غواړئ چې ما موتات کې؟
په یو دو څوک نه موتات دیږي.
دا داس مردار شي دای چې په یو دو دې سړی موتات کیږي.
دا بیا چا ویلا؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خبرونه کې واورېده.
خیر دی، پودر ما وها سر سره کینه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسو زما سره سمه دښمنی کوي.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونه چلر به ساعته د سهار لښپغو څخه بیا د ماخام تر شپغو بجو پورې په لنډو څپو 29 او 25 مترو او د ماخام لښپغو څخه بیا د سهار تر شپغو بجو پورې په 1200 شپږ نیمه منځنۍ څپو باندې واوري. تیبي ډاکټران وایي چې نشه د انسان پر بدن، روان او اجتماعي ژوند باندې ډیر ناوړه اغیز کوي، ځکه نو درملنه د نورو ناروغیو غوندې اسانه نه ده. خو که معتادین د نشې پرېښودلو غښتلې اراده ولري او کورنۍ مرسته ورسره وکړي، په دې صورت کې درملنه اسانه کیږي. دا چې د کوم ډول نشې موادو پرېښودل ستونزمن کار دی، آیا داسې لارې چارې شته چې پر بنسټ یې د نشې پرېښودل اسانه شي، او په دې برخه کې د معتادینو کورنۍ څه مرسته کولای شي؟ په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر ارشاد منصور سره مرکه کړې، او په پیل کې مو پوښتله چې نشه پرېښودل څومره سخت کار دی.
د مخدراتو اعتیاد یوه ناروغي ده او مختلف اړخونه لري. په دې ناروغي کې د انسان په دماغ کې تغیرات راځي، د انسان دماغي وظایف ګډوډي، او تر څنګ د انسان رواني او اجتماعي ژوند هم له ننګونو او له منفي تغیراتو سره مخامخ کیږي. نو په دې اساس احتیاط درملنه نظر یوې جسمي ناروغي ته مشکله ده، او د هغه لپاره امکانات او ډیر کار پکار دی. د دغه ناروغانو آماده کول یا دوی درملنې ته برابرول کافی ننګونې لري او ډیر وخت ته اړتیا لري.
معمولا د نشې پرېښودلو پر مهال معتادین له څه ډول سختیو سره مخامخ کیږي؟
په اول ورځو کې لا استفاده وروسته کله چې مخدره مواد بندیږي، د وجود عادات، د وجود تغیرات او ضرورت ورسره بدلیږي. کېدای شي یو ناروغ له هغه اعراض او یا هغه مشکلات سره مخامخ شي چې هغه ته د ترک اعراض ویل کیږي. کېدای شي په اولو ساعتونو اولو ورځو کې ورته شدید دردونه پیدا شي، شدید اسهالات، استفراغات، د مایعات ضایع او بیخوبۍ، هغه څه دي چې د ترک په اولو ورځو کې رامنځته کیږي، او د هغه لپاره مهمه ده چې تدابیر موجود وي.
ځینې شخصي روغتونونه ادعا کوي چې دوی له کوم درد پرته د معتادینو درملنه کوي. د دوی دا خبره څومره سمه او علمي ده؟
د مخدراتو د ترک د اعراضو د کنټرول لپاره درمل ورکول کیدای شي، او د درملو په مرسته کیدای شي دغه مرحله، دغه لومړۍ ورځې ناروغ په آرامۍ تیر کړي. که چیرته درمل موجود نه وي، او د شفاخانه یا د کلینیک محیط نه وي، او د هغه لپاره ځینې نور تدابیر او د ځینو عاجلو پیښو لپاره امکانات نه وي، نو کېدای شي ځینې ستونزې او خطرونه رامنځته شي. او دا خبره تر یو څه حده سمه ده. ځینې روغتونونه کافي امکانات لري، او د مخدراتو د پرېښودلو د لومړیو ورځو اعراض په ډیر ښه شکل سره کنټرولولی شي.
د کوم ډول نشي موادو پرېښودل ډیر ستونزمن کار دی؟
دا ارتباط په دې پورې لري چې یو کس د څومره وخت لپاره مخدره مواد، په کوم مقدار کې مخدره مواد استعمال کړي دي، او په وجود کې څومره منفي تغیرات رامنځته شوي دي. یو چا که د کلونو لپاره په کمه اندازه مواد اخیستي وي، کېدای شي د هغه پرېښودل او د هغه د پرېښودلو له کبله رامنځته کېدونکي اعراض شدید نه وي. ولې که یو چا له ډیرو مخدره موادو استفاده کړي وي، مثلا په زرقي طریقه یا د پچکاري په طریقه مخدره مواد اخیستي وي او په ډیر مقدار یې اخیستي وي، کېدای شي د دوی لپاره د ترک اعراض یا د پرېښودلو هغه ستونزې چې په اول ورځو کې رامنځته کیږي جدي وي.
د احتیاط په کوم پړاو کې د نشې پرېښودل ګران او په کومه مرحله کې اسانه کار دی؟
د مخدره موادو احتیاط دوامداره تغیرات په انسان کې راولي، او دغه تغیرات د وخت په تیریدو سره زیاتیږي. نو هر څومره زر چې یو کس کولی شي د مخدراتو له استعماله مخنیوي وکړي، درملنه شروع کړي، هغومره د هغه بیا صحتمند کیدلو امکانات ډیر دي. او هر څومره چې ډیر وخت مخدرات اخیستل کیږي، له تداوی لري پاتې کیږي، هغومره درملنه ستونزمنه کیږي، او هغومره درملنې ته د دوی آمادګي مشکله کیږي، ځکه د وخت په تیریدو د انسان په دماغ کې هم تغیرات راځي. د مخدراتو له کبله تصمیم نیول هم ورته ستونزمن کیږي، او له اجتماعي پلوه هم له ډیر خراب وضعیت سره مخامخ کیږي.
آیا داسې لارې چارې هم شته چې د عملي کولو په صورت کې پر معتادینو د نشې پرېښودلو پړاو په اسانۍ سره تیر شي؟
تر ټولو مهمه مسأله دا ده چې یو معتاد آماده شي. د هغه آماده کولو لپاره کورنۍ باید همکاري وکړي، او د کورنۍ تر څنګ باید دوستان، خپلوان ټول معتاد سره مرسته وکړي تر څو درملنه شروع کړي. پاته شو دی اراز او یا دی صحیح ستونزو لکبل چې په اول ورځو کې یو موتات تر مستکی په اکثره صحیح مراکزو کې د دې کافی امکانات شته چې د دوی دردونه د دوی اسهالات او رواني ستونزې به خوبي او د دوی عصبانیت دا کنټرول شي د غو لپاره له درملو استفاده کیدای شي او په اوږد مهال کې د دوی لپاره د مشاورو د روزنی او د بیا رغیدنی امکانات موجود دي.
یو معتاد باید خپل څه وکړي تر څو د نشې پریښودلو مرحله ور باندې په اسانۍ تیر شي.
که چیرته خپل یو کس دې ته تصمیم ونیسي چې خپل ژوند او خپل روغتیا ترلاسه کړي او د دې ترڅنګ کورنۍ ورسره مرسته وکړي او نور ټولنه خپل خپلوان او صحي مراکز ورسره کومک وکړي نو د دې درملنه ناممکنه نه ده او د درملنې په صورت کې بیرته کولی شي کار وکړي، اقتصادي ژوند د خپل کورنۍ د خپل ځان لپاره برابر کړي او د دغه موافقې درملنې په اساس کېدای شي له نورو ستونزو هم مخنیوی وشي.
د معتادینو د کورنیو غړي څه وکړي چې پر ناروغ باندې یا د اعتیاد د درملنې سختۍ په اسانۍ سره تیرې شي؟
ټول کورنیو ته باید کافی معلومات ورکړل شي، اعتیاد ورته توضیح شي او د دغه ناروغي طبیعت او هغه تغیرات چې په انسان کې مخدرات راولي دا ورته واضح شي او دا هم ورته باید روښانه شي چې د معتاد درملنه د دوی له مرستې پرته ناممکنه ده. مخدرات یا د مخدره موادو اعتیاد یو ناروغي ده، ولې دا یو جسمي ناروغي نه ده چې فقط درمل وکولای شي هغوی ورغوي. په دې ناروغي کې یو اړخ د کورنۍ او د ټولنې د خپل خپلوانو مرسته ضرور ده او له بل پلوه له رواني لحاظه یا د فکر له لحاظه او د تصمیم له لحاظه د باور له لحاظه له دوی سره همکاري ضرور ده. نو په دې اساس د ترک په مرحله کې او د درملنې په شروع کې که چیرته کورنۍ د همکارۍ ډاډ ورکړي او هغه ته ملاتړ ورکړي نو دا ډیره ممکنه ده چې یو کس دې هم خپل جسمي صحت ترلاسه کړي او د وخت په تیریدو سره له رواني لحاظه هم خپل فکر وکولای شي او فکرا اصلاح شي او یو مثبت طرف ته د خپل ژوند حرکت برابر کړي.
په مرکه کې مو اوریدل چې طبي ډاکټران وایي د معتاد په درملنه کې د معتاد خوخه او د کورنۍ همکاري ډیره مهمه ده.
نشه د معتاد پر اجتماعي اړیکو، شخصیت او اقتصاد څنګه وړه اغیز کوي؟
معتاد له خپل کورنۍ، دوستانو، ټولنې سره هم ستونزې پیدا کوي.
مطلب تم چې لاشي لی بچي مور دی پودر وې پلاټ پودر وې یا نه خور دې زت پودر وې یا دې مړ پودر وې
پلاټ پمړې کې نو په مور خو اوس خبر نه خم خم مور
چې مونږ پلان نه وخت یو نیم لک ډالر وو دا سرمایه ما ټول وو خره.
دا نشې مواد ول زیانونو څخه د شغورل لپاره د زهرو کاروان ونی زخ پرونه واوري.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، تاسو کولی شئ چې د ازادي رادیو خبرونه چلر به ساته د سهار لښپغو څخه بیا د ماخام تر شپغو بجو پوری په لنډو چپونو نس 21 او 25 مترو او د ماخام لښپغو څخه بیا د سهار تر شپغو بجو پوری په 1200 شپږ نیمه منځنۍ چپو باندې واوري. دا د زهرو کاروان خبرونه ورستي برخه ترا ورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو. د ډرامې کې صدا شې چې فرید یو بیواز لماشوم دی. د دې کار په لټه کې بازار ته ځي چې هلته لوي وشتمن سړی سره مخ کیږي او شتمن سړی یې له ځان سره بیایي. خوشتمن سړی فرید ته دا نه وایي چې څه کار وکوي، دا چې دا شتمن سړی څوک دی، فرید ته به څه کار ورکړي او وروسته به څه پیښ شي، دا به په ډراما کې واورو.
سوری تر پیدا کا
څنګه را پیدا کوي
ناری بابا هم چې خار والا کله چې موټر ډک شو بیا ما ته لاس افغانۍ راکا.
پلار دې څه کار کوي؟
پلار نه لرم، پلار مې مړ شوی دی.
مکتب وای؟
هو، تر غرمې پورې مکتب وایم او بیا تر ماښامه پورې دغه کار کوم.
نو په دې کار کې د ورځې څو افغانۍ ګټي؟
بس کله څلوېښت او کله 50 افغانۍ ګټم.
نو په دې پیسو مو د کور گزاره کیږي؟
نه گزاره مو نه کیږي، خو وچه ډوډۍ پرې کیږي.
زما سره کار نه کوي؟
څنګه کار دی؟
ډېر اسانه کار دی.
څومره پیسې راکوي؟
د ورځ 200 افغانۍ درکوم.
نو زما مکتب څنګه شي؟
بس د پخوا په شان نیمه ورځ خپل مکتب وای او نیمه ورځ زموږ سره کار کوه.
سمه ده، خو دا درته نو ویل چې څه ډول کار دی؟
راځه موټر ته راوخیږه چې کار درته وخیم، که دې خوښ نشو مې کوه.
ښه سمه ده، تر ځه چې ځو.
السلام علیکم اجی صاحب.
کاکا سلام علیکم.
وعلیکم سلام سردار، ستړی مشی هلک، ستړی مشی، څنګه جوړی؟
شکر دی خیم.
فریده بچیا، دا زمونږ مشر اجی صاحب دی، موږ ټول د سره کار کوو. اجی صاحب دا لک فرید نومیږي، ډیر تکړه لک دی نام خدا.
ښه ښه، ډیر ښه.
اجی صاحب دا لک نیمه ورځ مکتب وایي او نیمه ورځ به زمونږ سره کار کوي. ده وویل چې زما کار به څه وي. ما وی اجی صاحب درته ووایي
بچیا، زمون کار ډیر اسانه دی، موږ له خارج څخه د کالیو وینځلو پوډر راوړو او بیا پر دوکاندارانو خرڅوو.
ښه ښه،
ته به هره ورځ د مکتب په بکس کې څو کڅوړې پوډر اچې او زموږ په موټر کې به یې دوکاندارانو ته پټ ور وړې.
نو ولې پټ ور وړم؟
په دې خاطر چې دا ډیر ښه پوډر دی، که حکومت را خبر شي بیا ډیره مالیه راڅخه غواړي. که مالیه ورکړو موږ ته چندان ګټه نه کوي.
اوس پوه شو بچیا؟
هو پوه شوم.
اوس نو ورشه له سردار کاکا سره دې همدا اوس خپل کار شروع کړه. سرداره
بله جی صاحب.
دې هلک ته 1000 افغانۍ مخکې ورکړه، بیچاره غریب دی.
په دواړو سترګو حاجي صاحب، راځه بچیا چې ځو.
سمه ده، درځه چې ځو.
استاد چیرې روانه؟
د هزوی می مکتب ته رسوم.
ښه ښه، اجازه ده موټر تلاشی کوم؟
قومندان صاحب په موټر کې هیڅ هم نشته، بس د ماشوم مکتب ته رسوم.
خیر دی، موټر به تلاشی کوم، که شی نه وو بیرته به ولاړ شي. هلکه ته دا بکس دې راکه.
قومندان صاحب په بکس کې بل شی نشته، یوازې د مکتب کتابونه دي.
خیر وبګورو چې کتابونه دي که بل شی.
ها دا دې وګوره.
استاد په دې بکس کې څه شی دي؟
د مکتب کتابونه دي قومندان صاحب.
درواغ جانه، دا کتابونه دي که هیروین؟ ته اوس ما غولوې؟
څه شی هیروین؟
ظالمانو، د وطن ټول ځوانان خو په نشو لیونیان کړه، اوس په ماشومانو د نشه یي موادو کاروبار کوي.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو پر لویه مهربان الله سپارو. ته خدای په امان.
د زهرو کاروان.
مشا آدم گوخی نا حوا دی بیا دماشی مړاوي بادم شیدا.